بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، د دې خپرونې په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بقرې د مبارکې سورې د اووه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اورئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی، او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې نور پیغمبران پرله پسې راولېږل او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوی چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي نو تاسے قبر شروع کوے چاہتا با دروغ جن وایاست او چوک با وجنے او حق بلار ڈلے وویل چی زمونگ زرونا پا غفلت کے نغختی دی یعنی دا اسلام آواز نور رسے گی بلکہ دوی دا کفر پا وجہ خدای رٹلی دی نو ډیر لک کسان پکے ایمان راوڑی.
د تهران رادیو ډیر خوږو او قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. دوستانو سحرانه یو ساته خبرونه کې ز عبدالمجید دوران یو زمان نور ملګری ساسو په خدمت کې نن د خالی ورځ یا شنبه د 1404 هجری لمریز کال د وری د میاشتې 13 نیټه ده چې د 1446 هجری قمری کال د شوال له شلمی او د 2025 میلادي کال د اپریل د میاشتې له 19 نیټې سره سمون خوري. دوستانو د خبرونې په دوام کې به درته د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه دروړو. ورپسې د اسرائیلو د رژیم په وړاندې د امریکایانو په کرکه کې د پام وړ زیاتوالي په هکله سیاسي تبصره اورېدې شي. د خبرونې په دوام کې به د قرآن پلوشین مې پروګرام وورې. ورپسې به د پرونی هر کله راشه پروګرام تکرار دوباره درته وړاندې شي او د خبرونې په وروستیو شیبو کې تلپاتې وږمې یا تلپاتې خوشبوئی نومې پروګرام اورېدلی شي. په دې هیله چې د خبرونې تر پایه راسره ملو اوسئ یادونه کوو چې پارس ټوډی ډاټ آی آر سلیش پی ایس زموږ د ویب سایټ ایډرس دی او پښتو 99@yahoo.com هم مو د ایمیل پته ده. نو راځو له یوې لنډې د مې ورسته. د تهران ریډیو قدر من اوریدونکو په ایران کې د سحر شپږ بجې شوې نو غوښ شه د محل خبرونو ته. سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران او روسیې ملګرتیا تاریخي اوج ته رسیدلې ده. د پاکستان خارجه وزیر نن کابل ته ځي. طالبانو د کندوز پر رسنیو کې هم د خلکو د عکسونو او ویډیوګانو خپرول منع کړل او شیخ نعیم قاسم ټینګار کړی چې مونږ ما آزمایې د حزب الله به وسلې کول ناشون دي. اوس هم د خبرونو تفصیل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر له روسی چارواکو سره خبرې اترې ګټورې وبللې او زیاته کړه د دواړو هیوادونو د اړیکو په تاریخ کې له روسیې سره د ملګرتیا په اوج کې یو. د ایرنا د خبر له مخې عباس راچی بیگا په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي موږ د دواړو هیوادونو د اړیکو په تاریخ کې له روسیې سره د ملګرتیا اوج ته رسیدلی یو. هغه زیاته کړه په روسیې کې مې ګټورې خبرې ترې درلودې چې ولسمشر پوتین ته د اسلامي انقلاب د معظم رهبر د لیک د رسولو لپاره هلته تللی وم. ښاغلی راکچی زیاته کړه په دې حساس پړاو کې ایران او روسیا ستراتیژیک انډیوالان دي او د دواړو ولسونو او نړۍ په ګټه به د ګډو ګټو د دوام په تکل کې ووسی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس راکچی وړ مورز د خپل روسی همرتبه سرګی لاوروف په رسمي بلنه په دوه ورځني سفر ماسکو ته تللی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر او مرستیال صدر اعظم اسحاق ډار به نن دوشنبه په یو ورځني سفر کابل ته لاړ شي. دغه وزارت کابل ته د ښاغلي ډار د سفر موخه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوه اړخیزو همکاریو لا پیاوړتیا بللې ده. کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر سفر وروسته له هغه اعلان شو چې د روانې اونۍ په اوږدو کې د پاکستان او افغانستان د همغږۍ ګډې کمیټې په کابل کې غونډه وکړه. د نیوز د رپورټ له مخې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علي خان ویلي چې اسحاق ډار به له یو جګپوړي پلاوي سره د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په بلنه کابل ته لاړ شي. د سفر پترس کې به نوموړی د طالبانو د حکومت له رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند، د اقتصادي چارو له مرستیال مولا عبدالغنی برادر او د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره وګوري او د پلاوي په کچبه خبرې ترې وکړي. وایان زیاته کړې چې په دغو خبرو اترو کې به د پاکستان او افغانستان د اړیکو په ټولو اړخونو غور او بحث وشي. په تیره بیا به د امنیت، سوداګرۍ، اتصال یعنی لویو لارو، ترانزیت او داسې نورو او د خلکو ترمنځ اړیکو ته به ځانګړې پاملرنه وشي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي چې د روسیې او چینایي شرکتونو ترمنځ همکاري د افغانستان په بیارغونه کې مهم رول لوبوي او په ټوله سیمه کې ثبات پیاوړی کولی شي. تاند خبری سایت لیکلی چې کابلوف دا سرګندونې د سولو ویوف لایوف په نوم په یوه ژوندۍ ټلویزیوني خپرونه کې کړی دی. هغه وویل چې د چینایي شرکتونو ګټې په افغانستان کې د ماسکو له هدفونو سره په ټکر کې نه دي او د دواړو قدرتونو ترمنځ د سیالۍ ادعای هم رد کړه. هغه زیاته کړه برعکس دا همکاري کولی شي یو مثبت عامل شي چې ثبات پیاوړی کړي. ثبات یو پراخ مفهوم دی چې د خلکو ټولنیز او اقتصادي وضعیت هو کې هم شامل دی. که د پانګونې دا هڅې د علاقمندو هیوادونو په تیره بیا د سیمې د هیوادونو له لورې د افغانستان د خلکو د ژوند شرایط ښه کړي نو دا به د ټولې سیمې ثبات ته ګټه ورسوي. عزیزانو خبرونه له تهران راډیو اوره. طالبانو ویلي چې دوی په کندوز کې د اشخاصو د انځورونو او ویډیوګانو خپرول منع کړي دي او دا د افغانستان څوارلسم ولایت دی چې د ټلویزیوني خپرونې د اشخاصو له انځورونو او ویډیوګانو پرته خپریږي. د فارس خبری اژانس په لیکنه د طالبانو د کندوز پر رسنیو کې هم د اشخاصو او د ژوندیو انځورونو خپرول منع کړي دي. د افغان خبریالانو مرکز اعلان وکړ چې د هیواد د سرپرست حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت دفتر په رسمي ډول په کندوز ولایت کې دولتي ادارو او رسنیو ته خبر ورکړی چې د ژوندیو موجوداتو د عکسونو اخیستلو خپرولو څخه ډډه وکړي. له دې مخکې دغه افغان ادارې د هیواد په دیارلسو ولایتونو کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو یا ویډیوګانو خپرول منع کړي وو. د افغان خبریالانو مرکز په هیواد کې د دې محدودیت د پراخېدو په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړې او د رسنیو د کاري پروسې او معلوماتو ته د خلکو د لاسرسي په اړه د منفي پایلو خبرداري ورکړې ده. قطر به د کډوالو د ملاتړ په موخه په ګردیز ښار کې د استوګنې یو سیمه جوړ کړي. د فارس خبری اژانس د خبر لمخې قطر افغانستان ته د راستنیدونکو کډوالو لپاره اقدامات کړي دي. دا هیواد د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د اتو لکو امریکایي ډالرو په لګښت یو ښارګوټی جوړوي. دغه میشت ځای د هغو سلو کورنیو د ځایولو لپاره دی چې په دې وروستیو کې له مختلفو هیوادونو څخه استل شوي دي او ټولې اړینې اسانتیاوې په شمول د اوبو رسولو، روغتیا ساتنې، د شبکې او همداشان د یو ښوونځي او یو جومات به هم په دغه ښارګوټی کې جوړ شي. د امریکایي او خبری اژانس خبر ورکړی چې د بهرنیو مرستو په بندېدو سره په افغانستان او پاکستان کې د پولیو مثبتې پیښې زیاتې شوې دي او احتمال شته چې دا ناروغي به د نړۍ نورو هیوادونو ته هم خپره شي. که څه هم نړۍ د پولیو د له منځه وړلو هڅه کوي خو دا وایرس لا هم په پاکستان او افغانستان کې موجود دی. د امریکایي خبری اژانس ان پی آر په وینا دواړو گاونډي هیوادونه تیر کال د پولیو پیښو کې له زیاتوالي سره مخامخ وو او یوازې په پاکستان کې د دې ناروغۍ څلور او یا پیښې ثبت شوې. د دې رسنۍ په وینا د امریکې لخوا د بهرنیو مرستو بندولو هم له دې ناروغۍ سره په مبارزه کې ستونزې رامنځته کړې دي. ان پی آر رپورټ ورکړی چې د امریکې د مرستو له بندېدو سره سم احتمال شته چې په نورو هیوادونو کې هم د پولیو ناروغي ووینو. د روغتیا نړیوال سازمان وویل چې د مثال په توګه په کینیا کې د پولیو واکسین د امریکې په مرسته چمتو کیږي او د مرستو بندول به د دې واکسینیشن د ځنډېدو لامل شي. د حزب الله غورځنګ عمومي منشي ټینګار وکړ موږ ډېر انتخابونه لرو، له هیڅ نه ویریږو، که غواړې نو وو ازمایې، هیڅ طاقت ماتې نشي راکولی. د تسنیم خبری اژانس خبر له مخې شیخ نعیم قاسم په خپله وینا کې په مقاومت او دفاعي ستراتیژۍ او ځینو نورو ټکو باندې تاکید وکړ. هغه وویل اسرائیل پراختیا غواړی دی او یوازې په نیواکي فلسطین بسنه نه کوي او د لبنان د نیواک په تکل کې هم دی. د لبنان د مقاومت یو ځانګړنه دا ده چې په تیرو څلوېښتو کلونو کې ډېرې سترې او اغېزناکې بریاوې ترلاسه کړې دي. که مقاومت نه وای نو نیواګر به په 2000 کال کې له لبنانه نه ووتلی. شیخ نعیم قاسم همداشان وویل مقاومت یو داسې افسانوي مثال وړاندې کړی چې ټوله دنیا یې په هکله خبرې کوي. او د یمن د انصار الله غورزنګ سیاسي دفتر د جمعې په ماښام په یوه سخته اعلامیه کې د حدیده ولایت پر راسې احسان امید تیلو په بندر باندې د امریکې وروستۍ حمله وغندله او دا یو جنگي جنایت وباله چې په یمن باندې د برید کولو کې د واشنگټن د ناکامۍ او ناتوانۍ کچه ښایي. په یاد بیانیه کې راغلي دي د امریکې په تیری کې په هدف منه توګه د یمن ملکی وګړي غیر پوځي تاسیسات او ودانۍ او اقتصادي او خدماتي زیربناوې په نښه کیږي. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصرہ.
رنوریدونکو، زموږ سیاسي تبصره د اسرایلو د رژیم په وړاندې د امریکایانو په کرک کې د پام وړ زیاتوالي په حق لدنو پام ورته وکړي. یوه وروستۍ نظر پوښتنه چې د واشنگټن د پیو تحقیقاتي مرکز لخوا ترسره شوې خیږي، له نیمایي زیات امریکایان اوسمهال د اسرایلو په اړه منفي نظر لري او د 2023 کال د اکتوبر له 8 راهیسې د غزې د جګړې له پیل وروسته د امریکایانو کرکه د اسرایلو په وړاندې نوره هم زیاته شوې ده. د امریکې د وروستیو نظر پوښتنو له مخې د صهیونستانو په وړاندې د عامه افکارو کرکه په ځانګړې توګه د 2023 کال د اکتوبر له 8 راهیسې د غزې د جګړې له پیل وروسته د پام وړ زیاته شوې ده چې بیلابیل لاملونه لري. د امریکایي تحقیقاتي مرکز د مارچ د میاشتې په وروستۍ اونۍ کې ترسره شوې نظر پوښتنې په ترڅ کې اعلان وکړ چې په امریکایانو کې د اسرایلو ملاتړ تر ټولو ټیټې کچې ته راغلی او پایلې ښیي چې 53% امریکایان د اسرایلو په اړه منفي لید لري. د دې نظر پوښتنې پایلې د نورو هغو شاخصونو سره سمون لري چې په امریکا کې د صهیونیستي رژیم د خرابېدونکي تصویر انعکاس دی. دا دغه امریکایي مرکز لخوا ترسره شوې نظر پوښتنې ښیي چې د اسرایلو څخه د امریکایانو د ملاتړ کمښت دوه بیلابیل بنسټونه لري. لومړی، زاړه ډیموکراټان د امریکې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت او اسرایلو ترمنځ له نږدې اړیکو څخه سخت ناراض دي او باور لري چې ټرمپ اسرایلو ته ډیر خدمتونه کوي. دویم، ځوان جمهوری غوښتونکي د 2023 کال د اکتوبر له پیښو او د غزې په تړانګه کې د غیر پوځیانو په وړاندې د اسرایلو د کړنو او په ورته وخت د فلسطینی خلکو په وړاندې د اسرایلو د تیرو په وړاندې د نړیوالو اعتراضونو د زیاتوالي له امله د دې رژیم په اړه منفي نظر لري. د منځنی ختیځ د ډیموکراسۍ مرکز د تحقیقاتو مدیر سیټ پینډر په دې اړه وویل د ډیموکراټانو په عامه افکارو کې دا بدلون شاوخوا 2 لسیزې وړاندې پیل شوی، خو په وروستیو کې د ځوانانو جمهوری غوښتونکو لخوا د اسرایلو د ملاتړ د پام وړ کمیدو له امله نور هم څرګند شوی دی. هغه زیاته کړه د 2023 کال د اکتوبر له 8 راهیسې د غزې په وړاندې د اسرایلو تجاوزات د امریکایانو د عامه افکارو په جوړولو کې یو ټاکونکی عامل و او زیاتره کسانی اړ کړل چې پخپلو پخوانیو دریزونو څخه لسره غور وکړي. د ډیموکراټانو په منځ کې 9.5% رای ورکوونکي اسرائیل نامطلوب بولي، چې دا په دې معنی ده چې د دوی منفي نظر د 2023 کال راهیسې 14% زیات شوی دی. خو د زړو ډیموکراټانو په منځ کې چې زیاتره د پخوانی ولسمشر جو بایډن په دوره کې د اسرایلو ملاتړ کاوه، اوس 6.5% د اسرایلو په اړه منفی لید لري، چې دا د تیرو دریو کلونو په پرتله 22% زیاتوالی ښیي. د عرب نړۍ لپاره د ډیموکراسۍ سازمان کې د فلسطین او اسرائیلو د دوسیې مسؤل ایډم شاپیرو په دې اړه وویل چې د وروستیو نظر پوښتنو پایلې ښیي د امریکې دودیزې رسنۍ نور نشي کولی لکه پخوا د اسرائیلو په اړه تعصب ولري او د امریکې عام افکار تر اغیزې لاندې راولي، ځکه چې خلک په زیاتېدونکي ډول په ټولنیزو رسنیو او بدیلو رسنیزو سرچینو تکیه کوي چې د غزې د پیښو حقیقتونه خپروي. د تهران رادیو ډیرو خوږو قدرمنو اوریدونکو، په دې هیله چې تر دې دمه مو خبرونه د پام او خوخي ورګرځیدلې وي، دوستانو د خبرونه په دوام کې به درته د قران کریم د ساده او رواني ترجمې او تفسیر پروګرام یعنی د قران په لوشي وړاندې شي، ورپسې به هر کله راشو او بیا به هم تلپاتي خوشبوې درته وړاندې شي.
بسم الله الرحمن الرحیم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
ده قرآن بلوشي
د لوی او مهربان خدای په نامه د قران په لوشو د پروګرام مینوالو سلامونه او نیکی هیله مو ومنه. د خدای په فضل مو په تیره برخه کې د زلزال مبارکه سوره پایته ورسوله. نن غواړو چې د عادیات سوره روانه او اسانه ژباړه او تفسیر درته وړاندې کوم. دغه سوره 11 آیتونه لري او په مکه کې نازله شوې ده. د قران کریم د نورو مکی سوراتونو په شان دا سوره هم په څو قسمونو سره پیل شوه او بیا د قیامت په محکمه کې د انسانانو د حاضرې دو په اړه خبرې کوي. نو ګرانو قدرمنو اوریدونکو، د نننې پروګرام ز عبدالمجید دورانی او زما خوب ملګری
جمیل حسین بنگش
تاسو ته وړاندې کوو. نو تاسو د ملګرتیا په هیله اوس مو پام غواړو د عادیات سورې له اول نه تر اتم پورې آیتونو تلاوت ته. هلته چې متعال خدای فرمایي:
بسم الله الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد.
قسم دې په تیزو زغلیدونکو اسونو چې لاسینو او ګیډو نه آواز استون کې دي، پس قسم دې پاغو اسونو چې په خپلو سمانو سره تیګې وهي او اور را استون کې دي، پس قسم دې پاغو اسونو چې د سبا په وخت کې په دښمن یرغل کوون کې دي، نو په دغه وخت کې دغه اسونه ګرد پورتا کوي او په دغه وخت کې د دښمنانو د لوی ډلې په منځ کې ننوځي. په دې ټولو قسم چې بے شکه انسان د خپل رب ډیر ناشکر دی او بے شکه دی په دې خبره یقینا خبردار او گوا دی او بے شکه دی د مال په مینه کې یقینا ډیر سخت دی.
قدرمن اوریدونکو، په اسلامي کلتور کې هر هغه کار چې د الله تعالی لپاره او د هغه په لار کې ترسره شي له یو ډول تقدس او احترام څخه برخمن دي. نه یوازې هغه کسان چې دا کار کوي د احترام وړ دي، بلکې هغه حیوانات هم چې د دندې په ترسره کولو کې کارول کیږي د الله د قسم موضوع ګرځي. له دښمنانو سره په جهاد او د وطن په دفاع کې مجاهدین په اسونو سپارو. دغه اسونو د دښمن په وړاندې د حمله پر مهال دومره چټکې منډې وهلې چې سایه بندېدله او د دوی د پښو له سوم سره د تیګو په ټکر سره سپن کې وتل. د الله تعالی لار کې جهاد دومره مهم او ارزښناک دی چې خدای تعالی د مجاهدینو د اسونو په سا اخیستلو، د دوی د سوم د سپنکو بڅرکو او د چټک حرکت له امله رامنځته شوو دوړو باندې هم قسم خوړلی دی. دا آیتونه همدارنګه د سورو مجاهدینو په چټک عمل او د غافل کیره پر اصل چې په جګړو کې د بری له مهمو عواملو څخه دا ټینګار کوي. د حجیانو او خان هم د حج په ورځو کې کله چې له مکه عرفات ته یا له عرفات نه مشعر او منا ته روان وو، ساه ساه کېدل او د دوی د پښو نه لاندې بسر کې پورته کېدل. الله تعالی د دوی په اړه هم قسم خوړلی دی. له دې څو قسمونو وروسته قرآن کریم وایي، هغه انسان چې د دنیا مال سره ډیره او له حده زیاته مینه لري په بخل او ناشکری کوي، هغه انسان چې تربیت یې نوی کړي او خپل ځان یې سرکشو غریزو او تمایلاتو ته تسلیم کړی وي، د هغه انجام بخل او ناشکری ته رسیږي، سره له دې چې هغه څه چې لري په حقیقت کې الله تعالی ورکړي دي. خپل مال د ځان منمې او خپل سره په لارې کې کاروي او چمتو نه دی چې یو برخه د ټولنې اړمنو ته چې هغه هم د الله بندگان او د هغه هم نو آندي ورکړي.
ایزان اول دغه آیتونو زده کو چې لومړی د الله په لار کې جهاد او دفاع دومره ارزښناک ده چې الله تعالی د مجاهدینو د اسونو په سا اخستلو هم قسم خوري. و هم خی زنی حیوانات د الله د قسم موضوعی او خی زنی انسانان د بخل او ناشکری د عمل د الله لا دربارا وشړل شي. دریم د دنیا لا مال سره ډیره وابستګی انسان لا انسانیت وباسي او هغه لا حیواناتو څخه هم ټیټي. څلورم که انسان هم که څه هم په بیلابیلو وزرونو او پلمو سره خپل بد کارونه توجیه کوي، خو د هغه ضمیر په داخل کې ویښ او فعال دی او پوهیږي چې څه یې کړي او څه ډول دي. پنځم د مال او شتمنۍ سره مینه یوه طبیعي خبره ده. له همدې امله قرآن کریم مال ته خیر ویلی، خو که د انسان دا مینه له حده زیاته شي او د بخل او ناشکرۍ له عمل شي، دا یو مذموم او ناخوښ کار دی. ایزن اوسم د عادیات سورې لنهم تر یولسم آیاتونو تلاوت ته غوږ شئ. هلته چې متعال خدای فرمایي،
افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور ان ربهم بهم یومئذ لخبیر.
آیا نو دې نه پوهیږي کله چې هغه مړې راوخ کل شي چې په قبرونو کې دي او هغه څه راښکاره کړی شي چې په سینو کې دي؟ بېشکه د دوی رب په دغه ورځ کې په دوی باندې یقینا خو خبردار دی.
دوستانو، مخکنۍ آیتونو هغو مجاهدینو ته اشاره کړې چې له خپل ژوند او مال څخه د الله په لار کې بے پروا تیریږي او په یو ډول یې له هغو کسانو سره پرتله کړي چې حتی د خپل مال لور کولو هم تیرېدو ته نه دي تیار. خو دا آیتونه په دوام کې وایي، دا دواړه ډلې به د قیامت په ورځ له قبرونو راپاسي او د الهي عدالت په محکمه کې به حاضریږي. په هغه ورځ د انسانانو باطن چې له نورو پټ وو ښکاره کیږي. خ او بد نیتونه او سم او ناسم باورونه له ایمان، کفر او نفاق څخه نیولې د اخلاص او عاجزۍ یا کبر او غرور په څیر ښکلي او بد خصلتونه ټول ښکاره او څرګندېږي. الله تعالی چې په دنیا کې د ټولو بندگانو له اعمالو او کړنو خبر وو، د قیامت په ورځ به د بندگانو د اعمالو کارنامه هغوی ته ورکوي او انسانان به له هغو کارونو څخه چې د ژوند په اوږدو کې کړی دي خبر کړي. هغه به هر چا ته د هغه د اعمالو، کړنو، نیتونو او انګیزو پر بنسټ سزا ورکوي.
ایزانو لدې آیتونو مونږ دا زده کوو. لومړی، د انسان روح تر قیامت پورې ژوند دی، خو دا هغه جسم چې په خاورو بدل شوی د قیامت په ورځ به بیا ژوندی شي او د هغه له روح سره به یو ځای شي. دوهم، هغه څه چې نن یې مونږ له نورو پټو د قیامت په ورځ به ښکاره او هویدا شي. دریم، الله تعالی زمونږ په افکارو او اعمالو بشپړه پوهه لري. دا د الله علم به د قیامت په ورځ په ټولو ښکاره او څرګند شي.
گرانو قدرمنو اوریدونکو، د سوره عادیات آسان او روان ژباړه او تفسیر پای ته رسیدو سره تاسو عزیزان په لوی او متعال خدای سپارو او ستاسو د نظرونو او وړاندیزونو په تمه یو.
الله ممل او ملګری شه.
الثقيل فما أغراك بالعمر الطويل ألا يا حامل الوزر الثقيل فما أغراك بالعمر الطويل أما بزغت بهذا الصبح شمس وقد مالت سريعا للأفول
ألا يا حامل الوزر الثقيل فما أغراك بالعمر الطويل ألا يا حامل الوزر الثقيل فما أغراك بالعمر الطويل أما بزغت بهذا الصبح شمس وقد مالت سريعا للأفول
کلا
راشا
د تهران رادیو د هر کله راشه د پروګرام قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. ګرانو قدرمنو دوستانو، یو ځل بیا راغلیو ستاسو په خپلو لیکنو او غږیزو پیغامونو مشتمل هر کله راشه پروګرام سره. ملګرو، په نننی هر کله راشه کې زه عبدالماجد دورانی او زما محترم همکار
جمیل حسین بنگش
ستاسو په خدمت کې یو. او جمیل صاحب، مخکې لدې چې ته له ملګرو سره سلام علیکو کې یادونه کوم چې نن د ایران د اسلامي جمهوریت د پوز او دغه شان د ځمکني ځواک ورځ ده او د هر کال د وری د میاشتې په 9 نیټه لمانځل کیږي. په دې ورځ د پوز د رسمي گذشت مراسم او پریډ کیږي او پکې پوځي تجهیزات او وسلې نندارې ته وړاندې کیږي. نو د ایران د اسلامي جمهوریت د پوز د ورځې په مناسبت ټولو ګرانو اوریدونکو ته مبارکي وایو او نوبت دا دے جمیل حسین صاحب ته ورکوم.
نو مننه کوم نیاز بنا زه هم ګرانو مینوالو ته لامینې ډک سلامونه وایم. غواړم چې پروګرام کې شامل دوه لپاره تا د هکل راشه د واتس اپ د ګروپ نمبر اعلان کړم. نو ملګرو، در سره ولي کې 00999 6645 6643 همدا شان پښتو 99@yahoo.com هم زمونږ د ایمیل یا برېښنالیک پته چې تاسو پرې خپلې لیکنې وغیرہ مونږ ته را لېږلی شي. parstoday.ir/ps او iranradio.ir/ps زمونږ ویب سایټونه دي چې تاسو پکې بیلابیل خبرونه، سیاسي تبصرې، مرکې، هم داشان ادبي، کلتوري او دینی مطالب لوستلی، اوریدلی او کتلی شي. نو ګرانو مینهوالو، دلته مکو خښه یوه لنډه شاندمه کوو، بیا راځو تاسو ښایسته لیکونه ته.
د هر کله راشه د ګلبرن خایسته ګلانو یو ځل بیا درته هر کله وایو او دا د ستاسو را رسیدلې لیکنه راخلو. جمیل صاحب په سر کې به د خپل پخوانی وفادار ملګری عبدالوهاب غیرت صاحب غزل ملګرو سره شریک کړم.
او کنه
وای وای څه پرانا څه پتیار دی راشي لکه مارغان څه څه دی راشي او پروای نشته زه کور یا مه پر ما دی واړوي خیمه دی راشي او وی تکیه خنه ده د بل کټ پر وګو
او کا
تکیه دی ما تکړی تیکه دی راشي او هغه چې وای زه د تللو نه يم هغه چې وای زه د تللو نه يم هغه دی ووري هم هغه دی راشي کنه او وی حواس دی نه بیلی د مینه هرگز حوصله ناک په حوصله دی راشي او په پای کې وای وی خپل یې زیان خپل یې مقام غیرته
خپل یې زبان خپل یې مقام غیرته
او د خپل زبان پر عقیده دی راشي
د خپل زبان پر عقیده دی راشي ډیر زبردست په قلم او برکت شاه قدرمن محترم عبدالوهاب غیرت صاحب بیا به هم د شیرونو په تمایو خان او ملګرو په تیر هر کله راشه پروګرام کې درته ډاکټر زبی الله اقبال صاحب له خوا رستول شوی د حضرت علی علیه السلام زرینې ویناوی خبرې کړې وي خو د پروګرام د وخت د کمی په وجه مو په لیکنه بیا نور په کې نو شامل کړی نن تر هم یو بل برخه راخلو. ډاکټر صاحب لیکي چې حضرت علی علیه السلام فرمایلی هغه چوپتیا چې پای خاوي تر هغه خبرې ډیر غوړه ده چې ویل یې
غندنوی
افرین هغه چوپتیا چې عزت تر کوي لاغه خبره غره ده چې پایره په خیمانی وي هغه چوپتیا چې وقار در بخي لاغه خبره غره ده چې د ننګ جامع در واغوندي بیا وی چې چا چې چوپتیا غره کړه روغ رمټ پاتې کیږي او داغه په څیر دي چې خبره وکړي او غنیمت یوسي بختور دی هغه کس چې کړنه پوها دوستی دخمنی اخستنه ورکړه خبره او چوپتیا د الله تعالی لپاره وی روی چې عقل من په چوپتیا کې غور او سوچ کوي په خبرو کې یې الله تعالی یاد وی او چې ویني نو عبرت اخلي
عبرت اخلي
درس روی چې چوپتیا میړانه او وقار جامع دراغوندي او د وزر وختنې لسونز دی بیا بچي د وی کده ځان روختیا او د خپل بدی او پټول غواړي نو خبرې دی لګي او چوپتیا دې ډیر کړه
چې
اند پراخ او زړه دې روخانه شي او خلک تل لاسا
خوندي دې ډیر ښه
او بیا په پای کې لیکلي حضرت امام علي عليه السلام د رسول الله مبارک صلی الله علیه و الیহি وسلم په باب فرمایلی رسول الله صلی الله علیه و الیহি وسلم منزلار وو کړنی سمې وینای حق فرمان عدل خبره سرګندا او وینا او چوپتیای زغر د شبا
زغر د
شبا آل محمد علیه السلام د زغم را ژوندې کوون کی او د ناپوهې لمن زوړون کی دي زغم یې لکړنو او چوپتیای لا ویناو در سرګندېږي له حق سره مخالفت نکي او اړ پیچ هم پکې نه لري نو ځکه حق تل پکې سرګند ناطق چوپ او ریختونی گواد
ډیر ډیر مننه محترم زبیح الله اقبال صاحب ډیر غټورې وینا ومو د حضرت علی کرم الله وجهه را لګلې دي خدای تعالی جل جلاله دې اجر درکړي ملګرو لیکنه وګدا وا خو خبرولې هم ضروری وو نو دلته به یو لنډ شان د موکو بیا به تاسو خدمت ته راشو.
Thank you.
دوباره در دا هر کلی ویو هم ستاسو بخپل هر کل راشه که لگران افغانستان ایو ملگره دیر خالی کنه را لی کری دا وی ماجی جان سیب بخپل فکر بانده غور کول پکار دی زکا لافکار و چخه الفاظ جوریگی دا الفاظ و چخه اعمال او دا اعمال و نا عادات او لعادات و چخه اخلاق او لعاخلاق و چخه دا انسان سرنوشت او برخلیک جوریگی که اول شی یعنی افکار سمشی نو طول بسمشی که اول دا خخت کګه کې خودل شي نو ټول دیوال بیا
کوک بزی کنه. ډیره ګل خبره مو کړې ده محترمه، خو له بده مرغه ستاسو نوم راته نه دی معلوم. هیله ده چې بیا د ورسره خپل نوم ولیکې د خیره
انشاءالله.
جمیل صاحب پېښور خو ستاسو ډیر خوښ دی
کنه؟ نو پېښور خو پېښور
دی، پېښور دی. نو د ښکلي پېښور ښایسته حیات آباد ته ځو او د خپل همیشنی ملګری اکبر علی صاحب ډالۍ راخلو. خدا ځل یې د سلما یوسفزی خور شعرونه انتخاب کړی دي. وای چې غم د زړګی د راتلو وخوړو، غم د زړګی د راتلو وخوړو، ستا انتظار خو د مدو وخوړو، او قسم په خدای که په خبره رسی یو څو بې سرو لیونو وخوړو.
یاره الله دې وساتي. ښه
وای مونږ پښتانه ګوته پردو ته نیسو، مونږ پښتانه ګوته پردو ته نیسو، خو مونږ خپلو پښتنو وخوړو.
لبده مرغه
او مونږ رڼا په ژوند کې ونه لیده، مونږ خو ټول عمر تیارو وخوړو. مونږ په منزل پسې د کوره لاړو، مونږ په منزل پسې د کوره لاړو، خو ځای په ځای لارو مثال د هغه تخم وچې زیل مونه کړې وینو وخوړو. او څه خو مو خپل غمونه ډیر دي سلما، څه د جانان ډیرو نخرو وخوړو.
نو وا ډیر زبردست یاره، جانان نخری نکی هم بده دا خوزنی هم پکی بیا دیر نخری بازی وی کنه و سڑی ستڑی کری. خواه نو سلما خورم دا جانان لدی رو نخرو سرا بیا سر تکولی دی پا کلم دی براکت شد سلما خوری او دا اکبر علی و رور هم منه نکو چی دا خکولی شیون نی را داری کری دی وست بلا پی خورانا دا سی دا خیستا سواد پا لور لار شو بجی جانا چرتا مو چی دا نعیم فراز پا نوم یو بلا اوریدون کی و سیگی نعیم سی با مونگ طولو تا او گران اوریدون کی تا سلامون وی دی او بیا وی پا پختو جبه دیر مینیم او کتسم پا اردو هم انگریزی پورا پوهیگم خو دا پختو راڈیوگانو پا اوریدو بیخی بیا وی دغه مړی عمر پسې کنه.
نو بس وعلیکم السلام درته د ټولو خپل ملګرو دغه شان د اوریدونکو په استازیتوب وایم. او دا خو ډیره ښه خبره ده نعیم جانه. خو جمیل صاحب نورې څه لیکلي دي؟
نور خو بیا لیکي چې د پښتو ژبې پاکله د غزل د بابا دا شعرونه در لیږم، ضرور یې وی رته نشر کړي.
بس دا دې اوس په نشر کو کنه.
دا دې زما چې تاسو یې غزي ورته وایم.
بس وی وای جمیل خان،
وای چې په پرده ژبه، په پرده ژبه خبرې پختون نکا
ډیر خ
او بی لیلا بل سودا خو مجنون نکا
نکا کنه.
سو د خپل ادب باران باندې و نشي بل باران به د قام فصل زرغون نکا
نشي.
او بیا وی چې غیر شبو کړي لاهو په خپل تهذیب کې به پختو به د اوس هیڅوک راستون نکا. وی خپل جب خپل تهذیب وتا چې شاکا ملګرتیا لاغه قومه ژوندون نکا. اول خپل جبا پستا نور جبه به بنیاد امارت خو سمون نکا. فرهنگیان د پختو جبه خوش چین دی خود در من دا نظر هم پختو نکا. او بی لده که طول جهان هم ورت پریگ دی بل میراز بستا نسلونا ممنون نکا. پاچا پاچا دا مل جذبه پیدا کرا یوم ملت هم ترقی پا افسون نکا.
نکا دیر خ دیر خ وی فرهنگیان د پختو جبه خوش چین چین دی ډیر مې خوښ شو دا شعر. او وی خو دې درمن ته نظر هم پښتون نکا. نو ډیر زبردست شعرونه د حمزه بابا مخوره کړی دي نیم جانه. او دا دې راړلې کړی و مونږ ته. نو یو جهان مننه دې کوو او بیا به هم د داسې خو لیکنو په تمه یو.
ښه نو اوس خو ما خیال کې چې دمه به کوو بیا ځکه چې غږیزو
پیغامونو برخه ده کنه. نو بس رازو له یوې لنډې شان موسیقي ورسته.
موسیقی
د غږیزو پیغامونو په برخه کې درته هرکلی ویو او د وخت کمی په وجه یوازې یو پیغام خپرو چې البته یو څه اوږد هم دی که مو په یاد وي. تیره دوشنبه د رسول الله مبارک حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د قدرمن تر حضرت حمزه سید الشهدا د شهادت کلیزه و چې د احد په غزه کې شهید شه و نو د حضرت حمزه د شخصیت او منزلت په اکله محترم ډاکټر محمد دورانی صاحب یو پیغام او بیا د دوی په مدح کې خپل شعرونه راډالې کړي دي. راځئ چې په ګډه سره واورو.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د شوال د میاشتې 15 نیټه د حضرت حمزه بزرګوار شهادت سره سمون لري چې په غزوه احد کې د حبشي په لاس باندې شهید شوی. حمزه بزرگوار چې لغی فضائل ډیر زیات بیان شوی دی د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم د مبارک زبان نه ځنې فضائل چې کم په حدیثونو کې نقل شوی دی یو څو ته بیانول غواړم. اول دا چې د هغې په باره کې راغلی دی چې د قیامت په ورځ به څو کسان څلور کسان داسې وي چې هغه سواره وي نور ټول مخلوقات به پیدل وي چې په هغې کې یو کس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم په خپله دی چې په براق به سوري او دویم کس حضرت صالح نبی صلی الله علیه حضرت صالح دی علی نبینا و علیه السلام چې هغه به په اوخ باندې سوري هغې اوخې باندې چې کوم دغه قوم ذبح کړی وو یعنی خپې والا کټ کړی وي او بیا یې مړ کړی. او همدارنګ حمزه بزرګوار چې هغه به هم په یو اوخ باندې سوري او بل علی علیه الصلاه والسلام چې هغه به هم په اوخ باندې سوري د قیامت په ورځ. دا روایت راغلی دی په خصال کې لومبی ټوک کې او 203 مخ کې. همدارنګ د حمزه سید الشهدا په باره کې دا هم راغلی دی چې د پیغمبر صلی الله علیه و سلم نه پوښتنه وشوه چې زما یو زوی شوی دی زه هغه له څه نوم کیږدم. نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې زما د ټول نه محبوب نوم په هغه باندې کیږدوه او هغه د حمزه نوم دی یعنی ما سره د ټول نه محبوب نوم هغه د حمزه سید الشهدا نوم دی. همدارنګې یو بل روایت کې راغلی دی چې د حمزه بزرګوار نوم د عرش په ستنو باندې لیکل شوی دی. او د حمزه بزرګوار فضیلتونه ډیر زیات دي خو اصل خبره چې کوم په کار دی مونږ دلته وکړو دغې په پروګرام کې وکړو دغې په حق له وکړو هغه دا ده حمزه بزرګوار یو داسې کس و چې لومبنۍ ازاداري چې پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم په خپل دغه امر او حکم او کچه د انصار خوځو ته ویل چې کله هغه شهید شو نو ایراشه په د باندې وشاړې او هغه حدیث الفاظ داسې دي چې زما تر حمزه د پاره څوک ژړېدونکي نشته. نو د انصارو د خوځو نه غوښتل چې راشي او په هغه باندې وشاړې او په هغه باندې ماتم وکړي. پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم په خپل د هغه په غم کې ژړېدل دي او حکم یې کړی دی چې نور کسان او خزه هم راشي دغه په غم کې وژاړي او غمجن شي. او د دې نه موږ ته دا ثابتېږي چې ازاداري او ژړېدل نه یوازې حرام نه دي بلکې د داسې کسانو پیغام کې شړېدل چې پیغمبر صلی الله علیه و سلم په خپل امر کړی هغه مستحب هم دی او د پیغمبر صلی الله علیه و سلم سنت دی. نو هم دی وجنه کوم د امام حسین علیه صلاتو والسلام په غم کې جاړو نو دا غي هم پیغمبر صلی الله علیه و سلم حکم کړی دی. اول چې کله د امام حسین علیه صلاتو والسلام په باره کې هم داسې روایتونه شته چې پیغمبر صلی الله علیه و سلم په خپل ژوند کې د امام حسین علیہ الصلات والسلام د پاره وشړېد. او د حمزه باره کې خو دا واضح دی چې حمزه بزرګوار په باره کې پیغمبر صلی الله علیه و سلم دا فرمایلی دی او سید شهدا یو ته ویلی دی یعنی دا شهدا او سردار
او په همدې مناسبت خپل سو شعرونه تاسو ته وړاندې کوم.
نور لدیب په دنیا کې بالا سوی فضیلت چې سردار د شهیدانو و بلل پاک حضرت د بهشت پستنو باندې نوم لیکلی د حمزه دی سم مقام یې عجیبه دی ارمانی دی جنت چې په مرګ و خوشاله غا هندوا زیګر خواره دی وحشی د چا هوس کې دی وحشی د چا هوس کې وکړو داسې جنایت. لومړنی ماتم رسول ک بیا یې حکم کړو انصار ته اجڑا ویر وا ویلا کې کم داسې حکمت چې رسول پر جړې دلې دی په وخت ولادت نن جڑا د حسین غم کې سوکو نه غنی بدعت ود خدای حبیب په وړاندې د حمزه نامه محبوبه حقیقت کې مالی دلی دا الفاظ دا روایت دا احد میدان خیسته شو ستا پسرو مظلوم وینو د شوال پنځل لسما ستا نیټا د شهادت او د بقی پا هدیره کې ته په مخ دوران زیارت د رحیم دغه دعا ده کړه نصیب یې شهادت شفاعت.
ډیر ډیر مننه قدرمن دورانی صاحب جزاک الله ډیر ښه معلومات مو راکړل او په ښکلو شعرونو مو د سید الشهدا حضرت حمزه مقام هم ستایلی دی او بیا به هم ستاسو دغه شان پیغامونو ته سترګې په لار یو. جمیل خان د نورو ملګرو او ګرانو قدرمنو اوریدونکو هم نړۍ مننه کوو چې په څه ناڅه طریقه په پروګرام کې برخه اخلي او د پروګرام ته ښکلا
ورکړي.
نو تر بل هر کله راشه پروګرام در نه اجازه غواړو.
الله ممل او ملګری شه.
تلپات خوشبویی
خوګو دوستانو د تلپاتې خوشبوئی نومي لړۍ په دوام کې له دوهم مطلب سره ستاسو په خدمت کې یم. د دغې لړۍ په دوهم مطلب کې به د اسلامي انقلاب د معظم لارښود د بیاناتو په باب د تعلیماتو مذهبي موضوعګانو په اړه درسره غږیږو. د دغې لړۍ په دوهم مطلب کې د پردیو له کلتوره د اغېزمنېدا په اړه خبرداری ورکوي او قرآن مجید د هدایت لپاره تر ډولو غوره معیار معرفي کوي نه د خلکو اکثریت. د وختونو په اوږدو کې زمونږ او زمونږ د ټولنو یو عیب دا دی چې کله به مو خپل کلتور د پردیو له کلتور څخه متاثره کوه ځینو خلکو دا زمونږ په ټولنې او زمونږ په هیواد کې قصدن دود کړ. مونږ یې وهڅولو چې د هغو کسانو چې زړونه یې د معنویت له نوره خالي وو د ژوند د تیرولو په طریقه کې د لباس یا قلیو په اچولو کې په کیفیت کې په لاره د تګ کولو په طریقه کې د معاشرت کولو او ټولنیزو تعلقاتو په کیفیت کې په هغو پسې لاړ شو. که چا پرې اعتراض کوه نو ویل به یې چې نننۍ دنیا داسې ده. په داسې حال کې چې قرآن پاک موږ ته رازده کوي هغه چې انسان کولی شي یاد یې کړي او که ضروری وي د هغو تقلید وکړي خبر د هدایت د لارې ده. صراط الذین انعمت علیهم له خدای غواړو چې مونږ هدایت کړي د هغو کسانو لارې ته چې الهي نعمت یې په برخه شوی دی، نو په کار دی اطاعت او پیروي وشي. خدا چې اوس د دنیا د خلکو اکثریت داسې خبرې کوي، داسې حرکت کوي، داسې چلند کوي، نو موږ په کار دی د رد او قبول لپاره خپل عقل، خپل دین او الهی هدایت معیار وګرځوو. مومن ملت او مسلمان ملت هغه ملت دی چې معیار له قرآن اخلي، له الهی هدایت اخلي، دې ته معیار وایي. خوږو دوستانو، د دغه مطلب وخت هم دومره و، نو په نیکمرغه ژوند درته غواړو او په لوی خدای مسپارو.